السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا تاسو د 2014 کال د اپریل د میاشتې 28 نیټه د نن نو ملي همې سادم د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورونو سیمه ایزو موضوعګانو د ریپورټونو تر څنګ 19 پروګرام روښانه مستقبل لرو، خو اول خبرونه له مجید بابر اورو.
ستړي مشي پلومبه د مشال د خبرونو سرټکی. پاکستان یو واری بیا په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کړی دی. روس او افغانستان موافقه وکړه چې د پوځي تخنیکي همکاریو یوه کمیټه جوړه کړي. روس د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندیز کړی دی چې د شام یاغي جیش الاسلام او احرار الشام ډلې دې ترهګري وګرځوي. پاکستان یو ځل بیا ژمنه کړې ده چې افغانستان کې سولې ته ژمن دی او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر اعزاز احمد چودري په نوې ډیلي کې د خپل هندي سیال ایس جی شنکر سره د لیدونه وروسته تېره ورځ هیواد ته په راستنېدو خبریالانو ته ویلي دي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره د څلور اړخیزي غونډې په راجوړولو کې خپل کردار لوبولی دی او په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو د ځپلو لپاره عملیات کړي دي. د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خپره شوې یو خبر پاڼه ویل شوی دی چې د دې هیواد پلاوی هندي چارواکو ته ډاډ ورکړ چې پاکستان د افغانستان د حکومت سره همکارۍ ته ژمن دی. په کابل کې د تېرې اونۍ له خونړي برید وروسته افغان ولسمشر په پاکستان غږ کړی و چې یادې طالبان په خپل خاوره کې وځپي او که دا کار نه کوي افغانستان ته دې وسپاري. د خیبر پختونخوا په بنو کې د شمالي وزیرستان زده کوونکو د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاجي لاریون کړی دی. تېره ورځ بنو پوهنتون کې ترسره شوې د دې لاریون ګډونوالو د حکومت نه غوښتنه کوله چې دوی دې در تر دره خپلو سیمو ته ستانه کړل شي او دوی ته دې د ژوند بنیادي اسانتیاوې ورکړل شي. مشال لیډیو سره په خبرو کې ځینې مظاهرهچیانو وویل
وزیرستان واپسی شه سستی دو دادا ختمه شه میجا هدو چې کیمو پاس خلک تلی اتا هیلت او د ایجوکیشن سہولات ور کو کیم پټنټه او پغشه د خلک تنگ دینه را ګرمي پر روانه دو رجار روانه دو د دینه مخشه مخشه د دی واپس ولاجی
دی تا وطن کارډ میلاو دا ای با وجود و درې ورې مخشه د انټری کو دا انټری دا ختمه کړه شي. پوسټ ګریجویټ کالج میران شاه دا، کامرس کالج میران شاه دا، میرلی کالج دا، الیمنټری کالج دا، د بالکل غیر بود ایشی دی اعلان کې درې تحصیلین پوتې دینه را د وزیرستان ټول تحصیلین واپس دي دا فنکشنل کو
احتجاج کوونکو د قلم او کتاب په حق کې شعارونه ورکړه او دړکۍ ورکړه که حکومت یې وختنی نه مني نو خپل احتجاج به نور هم وغځوي. د نورو قبایلي سیمو غوندې د خیبر ایجنسۍ استادان هم د اپریل میاشتې له 6 نیټې د خپلو مسلکي دندو د درجو لوړولو لپاره نه یوازې په خپله پر احتجاجي ناسته دي بلکې ټول سرکاري سکولونه یې تړلي دي. استادانو په جمرود کې د تعلیم محکمې ودانۍ مخې ته په احتجاجي ناسته دي او وایي چې حکومت دې ورسره خپلې وعدې پوره کړي او زر تر زره دې ترقیانې ورکړي. دوی وایي په خیبر پختونخوا او نورو صوبو کې استادانو ته دغه حق په 2012 کال کې ترلاسه شوی خو دوی ترې محرومه دي. دوی وایي سفران وزارت په 2014 کې د دوی د ترقو منظوري ورکړی وه خو تر اوسه پورې پرې عمل ونه شو. یاد دې وي چې د ټولې فاټا د استادانو اتحادیې لخوا هم د خپلو غوښتنو په حق کې په اسلام آباد کې یوه احتجاجي ناشته دوام لري. روس او افغانستان موافقه وکړه چې د پوځي تکنیکی همکارو یوه کمیټه جوړه کړي او له نړیوالې ترهګرۍ سره د مبارزې ګډې هڅې زیاتې کړي. دا موافقه ماسکو ته د دفاع د سرپرست وزیر معصوم ستانکزي د سفر پر مهال وشوه. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل چې د ملي دفاع وزیر په ماسکو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو شمېر دفاعي چارو خبرې کوي. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر په ماسکو کې د 5م نړیوال امنیتي کانفرنس ترڅنګ د روس له دفاع وزیر سرګی شویګو سره هم کتلی دي. تر دې لیدنې کتنې وروسته معصوم ستانکزي رسنو ته وویل چې د پوځي تکنیکي همکارو د یوې ګډې کمیټې پر جوړېدو خبرې شوې دي. د ماسکو په 5م نړیوال امنیتي کانفرنس کې 1500 پوځي او سیاسي چارواکو برخه اخیستې ده. د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر بیره د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم ګډون پکې کړی دی. حامد کرزی د کانفرنس په لومړۍ ورځ وویل چې په افغانستان کې هغه وخت امنیت راتلی شي چې د سیمې هیوادونه ګډې هڅې وکړي. روس د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندیز کړی دی چې د شام یاغي جیش الاسلام او احرار الشام ډله دې تر هغه وګرځوي، ځکه چې هغوی له اسلامي دولت او القاعده سره اړیکه لري. په ملګرو ملتونو کې ډیپلوماټانو وویل د روس دغه وړاندیز چې د چهارشنبې په ورځ یې د امنیت شورا د اسلامي دولت ډلې او القاعده د بندیزونو کمیټه ته سپارلې، که د دغې 15 کسیزې کمیټې نور غړي ورسره مخالفت ونه کړي د مئی په 11 اجرایي بڼه غوره کوي. په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویتالی چورکین وویل دا ډول اقدام د هغو معلوماتو په اساس شوی چې ښایي دغه ډلې چې په شام کې جګړه مخته وړي له اسلامي دولت او القاعده تر هغو ډلو سره نږدې اړیکې لري. د امریکا په راروانو انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند مخکښ کاندید ډونلډ ټرمپ وایي که چېرته دی ولسمشر شو له روس او چین سره به اړیکې پراخې کړي. ټرمپ پرون په واشنگټن کې وویل سره له دې چې امریکا له روس سره جدي اختلافات لري، خو دی به له ماسکو سره اوسنی کړکیچن حالت عادي کړي. ټرمپ زیاته کړه چې له روس او چین سره به د ګډو دواړخیزو ګټو په بنسټ رابطې ښې کړي. 69 کلن ټرمپ د خپلې بهرنۍ تګلارې په برخه کې د اوباما پر سیاست انتقاد وکړ او ویې ویل چې په لنډه موده کې ایران په یو ستر قوت بدل کړ. او وروستی خبر دا چې د ترکی په شمال لویدیځ کې د برسا په ښار کې یوې ښځې ځانمرګي برید کړی چې لږ تر لږه 8 تنه یې ټپیان کړي دي. په سیمه کې یو حکومتي چارواکي ویلي دي داسې باور کېږي چې دې ښځې چاودېدونکي مواد پر ځان تړلي وو او دا د برسا د جامع جومات د وره لور ته نږدې شوې وه. د ترکی وزیر اعظم محمد داود اوغلو په انقره کې سرکاري ټلویزیون ته ویلي چې دا زموږ پر ملت پر خلکو او پر سوله برید وو. د وزیر اعظم په وینا دا روان کال د ترکی په ښارونو کې ورته 15 ده. تر اوسه چا د دې برید پړه نه ده منلې. د مشال د خبرونو پای او اوس به تاسو ته د کرنسۍ بیې او د موسم حال د موږ همکاره رابعه اکرم خان باندې کړي.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.45 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ یو پاؤنډ په 1.25 روپۍ 25 پیسې او په 1.25 روپۍ 60 پیسې یو ریال په 19.99 روپۍ اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ 50 پیسې او په 28 روپۍ 50 پیسې یو افغانۍ په 1 روپۍ 2.5 پیسې او په 1 روپۍ 4.5 پیسې او په 1 پاکستانۍ روپۍ 2.80 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په 1 پاکستانۍ روپۍ 2.20 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 18 او زیات نه زیات 24 بنو کې 45 او 30 او په کوټه کې 12 او یو کم 10 وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا او د موسم حال مولا رابی اکرم خان نو اوریدو په خبرونه کې به واوري. پاکستان وایي د افغانستان سولې پروسې په لړ کې د څلور اړخیزې غونډې جوړولو لپاره ډېر کوششونه کړي دي او دوام به ورته ورکوي. معلومات درکوو، په پاکستان کې د یوې غیر سرکاري ادارې رپورټ وایي چې په دغه هیواد کې د تعلیم بجټ او د خواندګۍ شرح ډېره کمه ده. یو کارپوه وایي
عوام دا وایي چې تعلیم زمونږ مسله نه ده، زمونږ مسله بېروزګاري ده. خو چې څوک پرې تعلیم ته عام نه کړي بېروزګاري به تاسو څنګه ختموي.
د شمالي وزیرستان زده کوونکو په بنو کې د خپلو غوښتنو لپاره لاریون کړي.
مز مطالبات ڈپیز واپسی تعلیمی میدان میں رکاوٹ او کیم واپس خالتی اگے سہولیات او کیم حکومت اعلان کری دیا کا اسٹوڈینٹ تا دی کا ڈپیز تا دی چو حکومت پدا بندے عمل وکو.
19 پروگرام روخانہ مستقبل کے بعد ہا غو زوانانو پڑھا واورے چے د بجلی یا د الیکٹریشن کارونا کوي.
پیدا دونیم درې کاله شاګردي مې وکړله خپل استاد سره او د هغوی سره چې کوم نېره دی د ورنینګ پروګرام مې ټول زده کړو. د کلو کې دا مسله ده چې غربت ډېر زیات دی، په دغه وجه مې کوم نه شاګردۍ ته او دې سیټ ته ورالم.
له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پاکستان وایي د څلور اړخیزې غونډې د جوړېدو لپاره ډېرې هڅې کړې دي او نورې به هم کوي. د پاکستان خارجه چارو سیکرټري اعزاز چودري پرون په دلی کې د خپل هندي سیال سره دا خبره وکړه چې هیواد یې په وزیرستان کې د وسلوالو د ځپلو لپاره عملیات کړي دي. په کابل کې د تېرې اونۍ د سې شنبې د ورځې له خونړي برید وروسته افغان ولسمشر پر پاکستان غږ وکړ چې یاد طالبان په خپله خاوره کې وځپي او که دا کار نه کوي افغانستان ته دې وسپاري. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
پاکستان یو ځل بیا ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو ته ژمن دی او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره به خپلې هڅې وکړي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان اعزاز احمد چودري وایي د څلور اړخیزو خبرو غونډو لوریو اسلام آباد، کابل، پیکنګ او واشنگتن هڅې کړې دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. چودري وویل چې په نوې ډیلي کې له هندي چارواکو سره د خبرو پر مهال په افغانستان کې د خپل هیواد دریځ روښانه کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د دې هیواد پلاوی په بهرنیو چارو کې د هند دولت د وزیر اس جیشنکر په ګډون هندي چارواکو ته ډاډ ورکړ چې پاکستان د افغانستان د حکومت سره همکاري ته ژمن دی. تر دې مخکې د دوشنبې په ورځ د افغانستان ولسمشر اشرف غني ویلي وو چې نوره دا هیله نه لري چې پاکستان به وسلوال مخالفان د خبرو میز ته راکاشي. اشرف غني وویل که اسلام آباد د دې ډلو پر ضد پوځي عملیات نه کوي د افغانستان حکومت ته دې وسپاري. اعزاز چودري وایي چې هیواد یې په وزیرستان او د پاکستان په نورو برخو کې د یاغیانو د ځپلو لپاره هر راز هڅې کړي دي، خو په افغانستان کې داسې نظر حاکم دی چې پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې د سولې د راتګ لپاره عملي هڅې وکړي. ولسمشر غني د دوشنبې په ورځ ملي شورا ته په کابل کې وویل که چیرته د پاکستان چلند بدل نشي نو د ملګرو ملتو امنیت شورا ته به مخه کړي. اشرف غني دا هم وویل چې د یاغیانو مشران په کوټه او پېښور کې دي. د امریکا په دفاعي پوهنتون کې استاد علی احمد جلالی ازادي راډیو ته وویل پاکستان تر سخت فشار لاندې دی.
که پاکستان دا فکر کوي که دا وایي چې زه په هغو کسانو کنټرول نه لرم، په خپلې خاورې کنټرول نه لرم، بیا نور هېوادونه دا اجازه لري، دا حق لري چې په هغو سیمو باندې عملیات وکړي چې د هغو ځای په افغانستان باندې حملې کړي. دې هېوادونو په منطقه کې چې دغه خطر د تروریزم ځان ته یو خطر بولي، د هغو سره په ډیپلوماسۍ باید همکاري وشي. او که چېرته د افغانستان او هندوستان دواړه چې د تروریزم نه د پاکستان له خاورې د تروریزم هدف ګرځېدلي دي یو ځای کار وشي، دا ډېره فایده کوي په سیمه کې.
افغان حکومت هر وخت پاکستان تورن کړی دی چې د هغو یاغیانو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې جګړې کوي، خو د پاکستان په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر په هند کې تیره ورځ وویل چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ ترڅنګ د ټولې سیمې لپاره د یو لړ پروژو حمایت کوي، د په ځانګړي ډول د ټاپي، کاسازر او په سیمه کې د اورګاډي د پټلۍ د غځېدو یادونه وکړه. که چېرته دا پروژې پلي شي نو ګڼو افغانانو ته به کار پیدا شي او اسانتیاوې به رامنځته شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي. په کراچۍ کې د چهارشنبې په ورځ د غیرت په نوم دوه زنانه وژل شوې دي. د ښار په مومن آباد سیمه کې یو تن خپله خور په دې وجه وژلې چې هغه د دروازې نه بهر ولاړه وه. د پیښې په موقع د هغې هلک پلار هم د هغه سره ولاړ و او په خبره دوی د وژنې رپورټ نه لیکي. بلخوا قاهد آباد کې هم یوه جینۍ په دې وجه وژل شوې چې څو کاله وړاندې په خوښه واده کړی و. په پاکستان کې د بشري حقونو کمیشن وایي چې په تیرو دوو کلونو کې خواوشا 1200 د غیرت په نوم وژنې شوې دي چې پکې یوازې 80 نارینه او نورې کم عمره زنانه شامل دي. له کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ ته غوږ شئ.
کراچۍ کې د چهارشنبې په ورځ د غیرت په نوم دوه وژنې شوې. د مومن آباد پولیسو د ایس ایچ او صابر خان په وینا چې حیات خان نومې ملزم خپله 19 کلنه خور سمیرا په چړو وهلې او وژلې ده، خو پلار یې اف آی آر نه لیکي او وایي چې زوی سم کار کړی دی. بیا هم دوی له خپله ځانه مقدمه درج کړې. وایي د مونږ ته ویلي چې څه کاروایي کول نه غواړي. یو خایلور مړه شوه او زوی یې هم بندیوان شو. زه هیڅ کاروایي کول نه غواړم او نه اف آی آر درج کول غواړم. بل اړخته د ښار قائد آباد سیمه کې 13 کلنه مهرونسا په دې وجه وژلې شوې چې څو کاله وړاندې په خپله خوښه واده کړی و. پاکستان کې د بشري حقونو د کمیشن په یو رپورټ کې ویلي شوې چې د کال 2014 د فروری میاشتې نه واخله تر 2016 فروری میاشتې پورې د 1200 نه زیات د غیرت په نوم مرګونه شوي، چې پکې یوازې 400 کیسونه داسې دي چې پولیسو سره د خبرولو پیلیز راپور یا اف آی آر درج کړی شوی دی. کراچۍ کې د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن د دفتر یو چارواکي عبدالحی د پنجشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې پارلمان د غیرت په نوم د وژنې پر ضد قانون منظور کړی چې تر مخه داسې ملزمانو ته معافي نه ورکول کیږي، خو پولیس د داسې پیښو رپورټ په داسې انداز کې لیکي چې ملزم ترې په اسانه سره خلاص شی
میکسیمم جو ہے وہ لڑکیاں اور کم عمر لڑکیاں ہیں ان کو قتل
زیادہ تر غیرت پنم وجنوں کی زنانہ وجہ لے کے گی چپکے کم عمر معشومانی زیادتی بھی پدغ دولس وجنوں کی آواز اتیا نارینا شامل دی کدا سے تیرو وقتوں راپور نہ رویستے شی نو ہر کال دا غیرت پنم لگ تر لگا زر مرگو نہ کی گی دین اسلام دا غیرت پنم دا قتل پاڑا سوائی پدیڑا دینی چارو کار پو ہمایون خان مشال ریڈیو تو ویل چی دا سی وجن جاہلیت دا دور کسی دی اسلام کل ہم یو کست دا اجازت نور کئی چی دا زانسو وجنی دا یوازی دا قانون کار دے و اسلام ناری نو زنانو دوارو تا دا اختیار ور کئی چی پخ پل خوخا وادو کی
یو دیس وجل دا ادا یو معاشرہ کی یو کس گناہ ہوگی سنگ جی زمون سرا دا ممتاز قادری واقعہ را اللہ دا قانون پخ پل لاس کی آغست ہے دا سی سیم تو سیم کپرس کا دا قتل مستحق ہم وی دا چاس اول کو دا قتل مستحق دا جنہی ندا دا غالت ندے دا مستحق ہم وگر دی دلا دی چا توادشی ہو یا و تخت دا زنای ہو کلا دا کپ دا کیس کی دی دا قتل مستحق ہم وی نزی والدین تا دا دوی رون تا دا دیر شدار تا دا حق ندے حاصل دوی قتل تو پرس دوی قتل کی نو گورنمنٹ دی باقاعدہ تعزیری سزا دی حکومت انتظار نہ کہ والدین رپورٹ ہو یا ہونا کو یا رضا خپل ولی دعوا یا ہونا کلا تو اسلام کے مقدمہ باقاعدہ درج کی دیشی قاضی پخپل ثواب دید باندھی دتا تعزیری سزا ہم ورکولیشی
د ذکر دچ پاکستان پارلیمان روان کال د مارچ پ میاش کی د غیرت پنم د وجن پر زد یو قانون منظور کرے چې تر مخه به ملزم ته معافی نه ورکولے کیږي خود بشری حقوقو کمیشن وای چې د غیرت پنم وجن اکثر مخه ته ناراضی زکه چې وجن کوونکی او د هغوی کورنۍ نه غواړي چې پولیس یا عدالت ته خبر لاړشی او په داسې حال کې د ظلم خکار اکثر زنانوی محمد عمران مشال ریډیو کراچی
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پکلم کو
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو سنځو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یوه نیمه بجا په تکراری بڼه په مشال راډیو او ویبپاڼې اورېدل
دا مشال ریډیو دا د انسټیټیوټ آف سوشل اینڈ پولیټیکل سائنس په نوم یو غیر سرکاري اداره وایي چې په پاکستان کې د نړیوالو اهدافو سره سم په تعلیمي شرح کې اضافه نه ده شوې او د بجټ زیاتولو باوجود هم پاکستان په جنوبی ایشیا کې هغه هېواد دی چې د تعلیم لپاره تر ټولو کم بجټ لري دا غیر سرکاري اداره وایي چې اوس هم په پاکستان کې 2,40,000 ماشومان سکولونو ته نه ځي او باید چې په دې لړ کې حکومت سم ګامونه واخلي رابع اکرم خان تفصیل راکوي
یو غیر سرکاري اداره وایي چې پاکستان کال 2015-16 کې د تعلیم بجټ سیوا کولو باوجود اوس هم په جنوب ایشیا کې د تعلیم په مد کې د ټولو کم بجټ خرچ کوونکي ملک دی غیر سرکاري اداره انسټیټیوټ آف سوشل اینڈ پولیټیکل سائنس په وینا چې پاکستان کې کال 1990 او 1990 نه پس تعلیم په میدان کې خوالی کتل شوی دی خو لا هم د تعلیم لپاره پاکستان د نړیوال اصولونو مطابق د 80% کامیابی نه ده ترلاسه کړې د یادې ادارې په وینا د پاکستان د تعلیم شرح 85% ده خبرو کې د انسټیټیوټ آف سوشل اینڈ پولیټیکل سائنس یو چارواکی عبدالله عالم اویل چې سخت کال په تعلیمي بجټ کې خیبر پختونخوا 12%، پنجاب 10%، سند 9%، او بلوچستان 9% اضافه کړې ده خو د دې باوجود یو شمېر ماشومان د سکولونو نه بهر دي
ایک اور چیز جو رپورٹ کے اندر موجود ہے وہ یہ کہ جو اضافہ ہر سال بجٹ کے اندر کیا جاتا ہے
یہ وہ بلا خبر چې د بجٹ په دې رپورٹ کې موجود ده نو هغه کومه اضافه چې هر کال بجٹ کې کیږي نو هغه د تنخواګانو په مد کې کیږي دا هم په خپل ځای ضروری ده خود پرمختیایی کارون لپاره چې کوم بجټ وي نو هلته هغه کم لګي او بلې دا چې د پرمختیایی کارون لپاره مختص کړی شوی بجټ هم کافی کم وي او که زه د کال 2015 او 2014 خبره وکړم نو پنجاب صوبې د پرمختیایی پروګرام صرف 26% استعمال کړی خیبر پختونخوا 90% بلوچستان 46% او سند صوبې 85% استعمال کړی دی
حکومت ته په دې رپورټ کې تجویزونه هم ورکړی شوی دي عبدالعالم دې لړ کې زیاتوي
ترقیاتی بجټ جو ہے وہ تقریباً 25 فیصد کے قریب ہونا چاہیے.
منگ دے رپورٹ دا لاری دا تجویز دے چی دا تعلیم پر مختیا لپارا بجٹ 25 فیصد پکار دے او بل دا سی سکول نے چی ودانی یہ سمینے دی اگے لپار ہم مخصوص بجٹ پکار دے دا شان دے انتظامی امور دا جاج او تنخواگانو نے علاوہ ہم نور مراد لپارا بجٹ ہم پکار دے.
تعلیم پلر کے کارکون کی اداری دا الف اعلان دا خیبر پختونخوا دا سانگ چارواکی عمر اورگزے وائی کدا پاکستان دا تعلیم بجٹ 4% شی دے سر تعلیم ودا کولے شی.
زمون عوام دا تعلیم کل ہم مسئلہ نہ دا گنلے. عوام دا وئی کہ تعلیم زمونگا مسئلہ نہ دا, زمونگ مسئلہ بے روزگاری دا. خود چو پر تعلیم تا عام نہ کی بے روزگاری بتاسو سنگ ختم ہوئے, خود چو پر تعلیم تاسو عام نہ کی دا ملک کے ڈیولپمنٹ کرونا بتاسو سنگ ختم ہوئے. نو دا اٹولی مسئلے تعلیم سر ہم تڑلی شوی دی. نو دید پارا دادا چی حکومتونا ہر جائے کے منگ دا دوے گورو ہو پا دا دوے پر صحیح مانو منے دا صحیح ارخ تچراشی او بلا کا اگورے دا تعلیمی بجٹ اٹول تعلیمی بجٹ منے زور ورکوما چی زمون بجٹ نہ علاوہ تعلیمی ماحول نہ ٹکی گی.
بلخواد دی رپورٹ پر لڑکی دا تعلیم وفاقی وزیر مملکت بلیغ الرحمان ویلی وو چی حکومت خپل کوششونه دا تعلیم دا شعبے حالت ښه کولو لپاره جاری ساتلی دی او د تیرو درې کالو راسی تعلیم په بجٹ کې اضافه هم کړی ده.
د مشال ریډیو خپرونې هر ورځ د سحر له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کلو هرسا او لنډو سپو 2113 15 1300 او 15 کلو هرسا اوریدلی شئ.
پابنو کی تیرہ رز شمالی وزیرستان زکون کو لاریون کڑے چھ د زر واپس ہے مطالبے ترسنگ پخپل سیمو کے د بنیادی سہولتوں غختنے اکڑے دیو ایل چھ حکومت دے ورسرا خپل ہاغ وعدے پورا کڑی چھ ورسرے کڑی دی کدا سی نوی نو دوی با پ احتجاجونو لاس پوری کڑی. عمر دراز وزیر معلومات لری.
تیرہ ورځ بنو پانتون کې د شمالی وزیرستان زکون کو د خپل غوښتنو پوره کولو او سیمه ته واپسې لپاره احتجاجي لاریون کړی وو. د لاریون د ګډونوالو په لاسونو کې په پلیکارډونو د حکومت پر ضد او خپل غوښتنو نارې لیکل شوې وې چې ځای په ځای په لاره یې هم دغه نارې لګولې. پدے موقع دا وزیرستان دا کون کو وویل چه دوی سرا واپسی لپاره شوی وعده دے سر تا ورسول شی او دا جوان بنیادی اسانتیاوی دے ورتا پخپلو سیمو او کورونو ورکڑی.
دے بانی یونیورسٹی وزیرستان سوسائٹی یو امن مارچ تا چاغا شی میز مطالبات ڈی پیز واپسی تعلیمی میدان میں رکاوٹ او کیم واپس شوی خال تیغه سہولیات او کیم حکومت اعلان کړی دا کا سٹوڈنٹ تا دیو کا ڈی پیز تا دی چې حکومت پدا بندے عمل وکو میز دا پرمن احتجاج دا.
اسد اللہ شاہ دا نن وزیرستان سٹوڈنٹ سوسائٹی دے بنو دا سٹوڈنٹون ورو دی او دنیا ته دا پیغام ورکوي چې میز وزیرستان واپسی شه سستی دو دا د خاتمه شي میز هدا چې کیمو پاس خلک لري اته هیلت او د ایجوکیشن سہولات ورکو او میز چې دولته کیم خلک تي اته دا کیم پټنټه او پغه شه دا خلک تنگ دینه را ګرمي پر روانه دو رجار روانه دو د دینه مخ شه دی واپس ولاږي او کچره د میز مطالبه ون شو منل میز ونه را د احتجاجي سلسله تیز شي.
د لاریون پر محل د وزیرستان محاصلینو یو مشر نسیم دا وډو ویل چې شمالي وزیرستان کې د صحت او تعلیم هیڅ اسانتیاوې نشته چې دغه د دولت ذمہ داری ده.
کیم په وزیرستان شه کسونه بود دی اغه تایس کې سم فیسیلیټی نشتا دی تا وطن کارډ میلاو دا ای با وجود و درې ورې مشه دی انټری کو دا انټری دا خاتمه کړه شي. ای تعلیم ډیر زیات کم یودا ځکه مثال پوسټ گریجویټ کالج میران شاه دا, کامرس کالج میران شاه دا, میرلی کالج دا, الیمنٹری کالج دا بالکل غیر بود ایشی دی اعلان کې درې تحصیلینه پوته دی نرا د وزیرستان ټول تحصیلینه واپس دی او دا فنکشنل کو ور سره دا هسپتالینا پروګرام دا سیخ کو
دغه محصلینو وویل چکه دا وعده تر مخه دوی واپسی زر تر زرا و نشوا او ورتا بنیادی اسانتیاوی برابر نشوی نو سخت احتجاجونه با پیل کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د باجوړ لوی روغتون کې مریضان وایي چې هغوی په خپلو پیسو دوایانې اخلي او په ټوله ورځ کې یو ځل ډاکټر راځي او بیا چې دا چې د چا څوک پوښتنې نه کوي. بلخوا هسپتال انتظامیه وایي چې هغوی د ډاکټرانو د کمی پوره کولو لپاره چارواکو ته ویلي دي. شانواز ترکزی نور معلومات لري.
په باجوړ خار هډ کوارټر روغتون کې د ډاکټرانو د کموخت له وجې د سیمې ولس وایي د هغوی علاجونه پوره نه کیږي. ولس وایي چې روغتون کې د هغوی لپاره کومه سرکاري دوایي هم نشته دی نو هغوی ته ډېر مشکل دی چې خپل علاجونه وکړي.
زما جی نور باسانوم دی، خار یم. مریض مې زوی دی، فنډس مسله ده، ورته ډاکټر ته خوستلی وو، هغه معاینه وکړله، د بازار نه دوایانې معاینې راوړي، راته ویلي کلې هغه ورته یو دوه درې انجکشنې ورته وشولې، یو ورته ډریپ وشو، خپلو پیسو باندې د بازار نه راوړو.
د باجوړ دغه روغتون لکه د پیښور یا د چارسدی د روغتونونو په شان په ودانۍ ډېر لوی دی. په دې روغتون کې مریضانو د داخلو لپاره وارډونه هم شته دی، خو مریضان بیا هم ګیله کوي چې د هغوی د علاج لپاره کوم ډاکټر په ورځ کې یو وار راشي بیا یې څوک پوښتنه نه کوي.
مرسلین
او دستاسوی
نازمنګ تر دی محمد زمین موږ د ډبر نه راغلی وو، د چکم دی د خېټه کې لږه خرابي ده او سار مو دغه علاج کړی دی. د وسه بور لا بیر د چکم دی هغه دوایي لیکل ده او بیر د وسه بور چالا کلین ده دوایي هغه سره چې بالکل نه برابر شو، ځکه چې هغه خو پاسیږي او ګینی پاسیږي او ګینی ماتروم د ځیا درد لاندې کم شوی
دې روغتون کې. نه یوازې د باجوړ بلکې د بره محمودو ایجنسۍ نه ورغلي مریضان هم پراته وو چې ویلې د محمودو له روغتونونو نه ورته دا روغتون نږدې هم دی او بله دا چې د محمودو سړکونه خراب دي نو وخت او خرڅ زیات وي. خو د یاد روغتون په اړه وویل
ما ماهر زاده دا کور روانه بیماره ده، تریخ اپریشن یې اپریشن یې وشو، یا ولې څه کار پکې نشته دلته؟ نو سرکاري دا کې څه نشته دی، دوایي پکې نشته دی، ډاکټران پکې نور نشته، بیا چې هغه ډاکټر لاړ شي بیا خو نور څوک نه وي پراته یې پکې اوسي، بس د بابو پسې منډه وه، دا پسې منډه وه، هیڅ هم نه.
بلخوا د دغه روغتون د چارواکو په وینا هغوی د عملي یا د ډاکټرانو د کموخت په اړه د فاټا سکرټریټ چارواکو ته ویلي هم دي، خو لا یې هم دغه ستونزه نه ده هواره کړې. شانواز ترکزی مشال ریډیو باجوړ ایجنسۍ.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د بوتا د خپو یو لرغونی ډبرین نقش چې له پاکستان امریکا ته په کاچاکي ډول وړل شوی او تمه کېده چې څه د پاسه یو میلیون ډالره قیمت وکړي، د امریکا حکومت پاکستان ته واپس ورکړی دی. یو جاپانی کاچاکبر یا سمګلر د دغه مجسمې د غلا کولو تور تیره میاشت امریکا په یو عدالت کې ومنو. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د لیکنې تفصیل له هارون بچان اورو.
د بودا د پخو دغه ډبرین نقش چې بودا پادا نومیږي لسیزې مخکې د پاکستان له هغه سیمې چې لرغونی بودایي آثار پکې موندل کیږي غلا شوی وو. د نیویارک یو عدالت په هغه ښار کې د پاکستان سفارت یو چارواکي رضوان سعید شیخ ته دغه مجسمه سپارلې. شیخ ویلي مخکې له دې چې دغه مجسمه پاکستان ته ولیږي ښایي هم په نیویارک ښار کې یې نندارې ته وړاندې کړي. د زیاته کړې بودا پادا 1500 پاونډه وزن لري او دا چې ډېر خوخت چې د پاکستان د کلتوري ورسي یو مهم توکي ورته په لاس ورکړل شو. د تاسوزو کاکو په نوم یو جاپاني کاچاکبر چې د بودا دغه مجسمه نیویارک ته د خرڅلاو لپاره رسولې وه د عدالت پر وړاندې د خپل جرم په منلو سره 15000 ډالره جرمانه ورکړې او په خپله خوخه له امریکا وتلې ده. دغه جاپاني کس ویلي پوهېده چې دا مجسمه د خیبر پختونخوا د سوات له غرنۍ سیمې څخه په 1922 کال کې وستل شوې. د زیاته کړې که له یوې خوا یې غوښتل چې د بودا دغه مجسمې د خرڅولو په ترڅ کې ډېرې پیسې لاسته راوړي نو له بلې خوا دا ویرې هم ورسره وه چې که دا لرغونې مجسمه په پاکستان کې پاتې شي نو ممکن تاوان ورته ورسول شي. لیکنه کاږي په ملګرو ملتونو کې د تعلیمي او کلتوري چارو د پرمختیا ادارې یونیسکو څه باندې 11 مخکې د خیبر پختونخوا په سوات او نورو سیمو کې چې بودایي آثار پکې موجود دي د دغه ورسې د حفاظت لپاره د امریکا په مالي مرسته یو پروګرام پیل کړی دی. په لیکنه کې د پاکستان په هزاره پوهنتون کې د یو استاد پروفیسر محمد ظاهر په حواله ویل شوی، په 2009 کال کې چې په سوات کې د طالبانو نفوذ زیات شوی و، د پاکستان حکومت پلان درلود چې په سیمه کې موجود تاریخي آثار خوندي ځایونو ته انتقال کړي. ظاهر زیاته کړې په غربي او د جنوب ختیځ آسیایي هیوادونو په بازارونو کې د بودایي هنري آثارو طلب د دې لامل شوی چې دغه لرغونی توکي دغو ځایونو ته قاچاق کړل شي. لیکنه زیاتوي د جاپاني قاچاقبر له نیول کېدو څو ورځې مخکې هم د نیویارک ښار پولیسو له هند څخه پټې کړل شوې دوه لرغونې مجسمې په خپله قبضه کې واخیستې.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې د ماسپښین درې نیمې بجې کېدونکي دي. لن خبرونه له مجید بابر اورو.
پاکستان یو ځل بیا ژمنه کړې ده چې افغانستان کې سولې ته ژمن دی او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټر اعزاز احمد چودھری په نوې ډیلی کې د خپل هندي سیال ایس جی شنکر سره د لیدو نه وروسته تېره ورځ هیواد ته په راستنېدو خبریالانو ته دا خبره کړې. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د شمالي وزیرستان زده کوونکو د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاجي لاریون کړی دی. تېره ورځ بنو پوهنتون کې ترسره شوې د دې لاریون ګډونوالو د حکومت نه غوښتنه کوله چې دوی د زر تر زره خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. د نورو قبایلي سیمو غوندې د خیبر قبایلي سیمې استادان هم د اپریل د میاشتې له شلمې نېټې د خپلو مسلکي دندو د جوړولو درجو لوړولو لپاره نه یوازې په خپله پر احتجاجي ناسته دي، بلکې ټول سرکاري سکولونه یې تړلي دي. استادانو په جمرود کې د تعلیم محکمې ودانۍ مخې ته په احتجاجي ناسته دي او وایي چې حکومت دې ورسره خپلې وعدې پوره کړي او زر تر زره دې ترقیانې ورکړي. روس او افغانستان موافقه وکړه چې د پوځي تکنیکی همکارو یو کمیټه جوړ کړي او له نړیوالې ترهګرۍ سره د مبارزې ګډې هڅې زیاتې کړي. دا موافقه ماسکو ته د دفاع د سرپرست وزیر معصوم ستانګری د سفر پر مهال وشوه. روس د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندیز کړی دی چې د شام یاغي جیش الاسلام او احرار الشام ډلې دې ترهګري وګرځوي، ځکه چې هغوی له اسلامي دولت او القاعده سره اړیکې لري. د امریکا پر روانو انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند مخکښ کاندید ډونلډ ټرمپ وایي چې چرته دی ولسمشر شو له روس او چین سره به اړیکې پراخې کړي. ټرمپ پرون په واشنگټن کې وویل سره له دې چې امریکا له روس سره جدي اختلافات لري، خو دی به له ماسکو سره اوسنی کړکېچن حالت عادي کړي. د ترکی په شمال لویدیځ کې د برسا په ښار کې یوې ښځې ځانمرګي برید کړی چې لږ تر لږه اته تنه یې ټپیان کړي دي.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واورېدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال سراج زهیر نه واورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل ادارې د پاکستان په کمزوري احتسابي عمل لیکلي او وایي چې د پاناما لیکس له کبله یو متنازع ماحول پیدا کېدو وروسته د دې خبرې ډېر ضرورت پېښ شوی دی چې په پاکستان کې د احتساب یو آزاد او خپلواک اداره جوړه کړی شي. د ادارې په وینا چې دغه لړکې که هم په پاکستان کې د وړاندې نه د نه په نوم یوه اداره شته، کوم چې د سیاسي مداخلت له وجې خپل حیثیت بایللی او هم دا وجه ده چې د دې ادارې په موجودګۍ کې سیاسي ګوندونه د پاناما لیکس د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کوي او دې لړکې د سینټ چیرمن میا رضا ربانی د یوې احتسابي ادارې غوښتنه هم کړې ده. درې وړاندې لیکي باید چې داسې یوه اداره جوړه کړې شي چې د الیکشن کمیشن پرنګ د پارلیمان په سلا پکې غړي وټاکل شي او دوی ته د فیصلو کولو او د گرفتاریو په شمول د پلټنو پورپور اختیارات ورکړل شي. درې اخرې کې وایي باید چې دغه اداره د هر قسمه سیاسي اثر رسوخ نه آزاد وساتل شي چې خپلې ټولې پلټنې سرته رسوي، خو دا هم ضروری ده چې دغه اداره د پارلیمان په بالادستی ساسر ونه غورځوي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس پڼه خپلې ادارې په پاکستان کې د صحت او تعلیم په صورتحال باندې لیکلي او وایي چې پاکستان کې تعلیم او صحت نه کاروبار جوړونکو پر ضد سپریم کورټ نوټس اغسته او له وفاق نه یې جواب غوښتی دی. د ادارې په وینا چې په ټوله نړۍ کې په صحت او تعلیم باندې خصوصي توجه ورکړل کیږي او د دې مقصد لپاره د بجټ یو غټه برخه بیلولی شي، خو د دې په ترڅ کې په پاکستان پاکستان کې په دې دوو څنګه باندې بیخي توجه نه ورکړل کیږي. کوه کتل شي نو د تعلیم نظام سم نه دی، اسپیتالونو کې مشینري نشته، دوایانی نوي او خلک له سختو مشکلاتو سره مخ وي، او د جعلي دوایانو په وجه باندې روزانه خلک وژل کیږي. ادریا اخري کې وایي باید چې حکومت د نورې نړۍ پرنګ دې دوو څنګه تخصصي توجه ورکړي، ځکه چې په دې څنګه کې اکثر غریبان د مشکلاتو سره مخ کیږي، نو دې لړکی به حکومت لا فوري اقدامات کول وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو لیکنه کې د پاکستان او هند خارجه چارو سیکرټریانو ترمنځ شو وروستو خبرو او داغو ارزښت ته کتنه کړې ده. همدا یادې ورځپاڼې په یو بل لیکنه کې بیا په افغانستان کې د خزینه لوبغاړو د سپورټي فعالیتونو موضوع راخستل شوی. د دواړو لیکنو مهم ټکی هارون باچا اوروي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان او هند بهرنیو چارو وزارتونو سیکرټرانو په نوي ډیلي کې د یوه سیمه ییزې غونډې په څنډه کې سره ولیدل او وروسته بیا د جلا جلا اعلامیو په خپرولو سره وویل چې پر یو لړ مهمو موضوعاتو یې خبرې کړې دي. په لیکنه کې هم په نوي ډیلي کې د یوې څېړنیزې ادارې د یوه مشر څېړنکار اشوک مالک په حواله ویل شوي چې په دغو بیانونو کې د دواړو هیوادونو د هیلو څرک له ورایه معلومیږي. د نوموړي په خبره پاکستان غواړي چې له هند سره د کشمیر او تجارتي مسلو په ګډون هر اړخیزې خبرې وکړي. د څېړنکار زیاته کړې ده هغه څه ول چې د ممبای له تروریستي بریدونو مخکې د دواړو هیوادونو حکومتونو خبرې پرې کولې، خو هم د مالک په خبره د مودي په مشرۍ د هند حکومت له پاکستان سره داسې خبرې کول غواړي چې تر ډیره له ترهګرۍ سره پر تړلیو موضوعاتو وڅرخي. په لیکنه کې بیا هم د اشوک مالک له خولې زیاته شوې چې د پاکستان او هند چارواکو ترمنځ وروستۍ خبرې د اهمیت وړ دي، او هم د نوموړي په خبره له نه خبرو بهتره ده چې یو څه خبرې او رابطې خو د دواړو هیوادونو ترمنځ وي. او هم د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه بله لیکنه کې بیا په افغانستان کې د خزینه لوبغاړو د سپورتي فعالیتونو موضوع راخیستل شوی. لیکنه وایي په افغانستان کې د ښځو په سپورتي لوبو کې د بوختیا لپاره هغه رنګ چې غربي مرستندوی ادارو ټینګار پرې کاوه کار نه دی شوی. د لیکنې تر مخه که خبره د کرکټ وي چې ډېری افغانان دغه لوبه خوښوي، او یا هم د فوټبال وي، په دواړو لوبو کې افغان ښځینه ټیمونو په وروستیو کلونو کې د پام وړ څه نه دي کړي. د افغان ښځو د تایکوانډو ټیم بیا په دې وروستیو کې یو څه ځلیدلی چې ښایي یوه لوبغاړی په برازیل کې کېدونکو د روان 2018 کال په اولمپکس لوبو کې د ګډون لار پیدا کړي. د تایکوانډو دغه لوبغاړی 23 کلنه سومیا غلامی په ایران کې ژوند کوي او د خپلو مشکونو لپاره کابل ته سفرونه کوي. نوموړی نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي، زه فکر کوم چې په خپل هیواد کې اوسېدلی نو نړیوالو مسابقو ته به نوی غوره شوی.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د امریکا دفاع وزارت وایي ښایي په روانه اونۍ کې تیر کال د افغانستان په کندوز ښار کې د بې پولې ډاکټرانو په هسپتال د شوي هوایي برید په اړه خپل څېړنیز رپورټ خپور کړی. په برید کې 240 وګړي وژل شوي او د برتانوي ورځپاڼې ګارډین په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی چې لنډیز یې تاسو ته عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د پینټاګان په دې رپورټ کې د هغو حالاتو څېړنه شوي چې له مخې په کندوز کې د میډیسنز سانس فرنټیرز پر روغتون امریکایي هوایي الوتکې برید وکړ. په برید کې د سازمان د کارکوونکو په ګډون 240 کسان وژل شوي وو. د بې پولو ډاکټرانو سازمان دا یو ارادي عمل بللی و. دفاعي سرچینې وایي چې د پینټاګان دغه رپورټ به په یوه اونۍ کې په ډاګه سي. څه موده مخکې امریکایي چارواکو ویلي وو چې په برید کې ښکېل ځینې چارواکي یې له نوکریو لرې کړي دي. ګارډین وایي د امریکا دفاع وزارت یو لوړ پوړي چارواکي براین مکیون تیره میاشت د بشري حقونو یوې غیر حکومتي ادارې فیزیشنز فار هیومن رایټس لیکلي وو چې سربیره پر دې امریکا د نړۍ تر بل هر هیواد زیات هڅه کوي چې ولسي وګړي ونه وژني، خو بیا هم په دې پیښه کې دوی په خپلو ټاکل شوو معیارونو پوره کولو کې کامیاب نه سو. ورځپاڼې لیکي چې د تیر کال اکتوبر پر دریمه د سوي برید په اړه امریکا خپل دریځ اړولی و، او امریکایي جنرال جان کیمبل هغه وخت ویلی و چې د طالبان سره په جګړه کې ښکېل افغان امنیتي ځواکونو دوی ته د کومک غږ کړی و، خو نوموړي هم هغه وخت د پیښې د پلټنې حکم ورکړی و. خو د نومبر په میاشت کې جان کیمبل وویل چې دا یو غمجنونکی برید و چې مخه نسوه نیول کېدای او د انساني تېروتنې له وجې وسوه. د نوموړي پر ځای ټاکل شوی امریکایي جنرال جان نیکولسن تیره میاشت کندوز ته سفر وکړ او د پیښې په اړه یې بخښنه وغوښته. د ګارډین په وینا دا دوم ځل دی چې لوړ پوړی پوځي چارواکی له افغان ولسي وګړو بخښنه غواړي. ګارډین لیکي میډیسنز سانس فرنټیرز د پینټاګون د رپورټ تر خپرېدو وړاندې له څه ویلو انکار کړی دی. ورځپاڼه زیاتوي چې سازمان غواړي چې د رپورټ تر کتلو وروسته خپل نظر ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د سیکا فورم غونډه نن د چین په سرحد بیجینګ کې پیل شوه. په ایشیا کې د همکارۍ او اعتماد بحالۍ ګامونو په نوم د دغه کانفرنس د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې به د سیمې امنیت ته یقیني کولو، د ترهګرۍ د مخ په زیاتېدونکي خطر په مخنیوي او په ایشیا کې د امن او ثبات پر وړاندې چیلنجونو باندې بحث کیږي. په دې اړه د روس د خبري اژانس تاس یو رپورټ درته زموږ همکار اسرار علم مومند وړاندې کوي.
د روس خبری اجانس تاس په رپورت کې راغلی دی د سیکا فورم د بهرنیو چارو وزیرانو په پنځمه غونډه کې په امنیتي ستونزو، ترهګرۍ ضد هلو ځلو او نورو مهمو نړیوالو موضوعاتو خبرې اترې کیږي. په جنوبي ایشیا کې د همکارۍ او اعتماد بحالۍ ګامونو په نوم د کانفرنس کې د روس نمائندګي د هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف کوي. د روس د بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې ویلي وو چې د غونډې ګډونوال به د سیمې امنیت د یقیني کولو، د ترهګرۍ د مخنیوي په زیاتېدونکي خطر په مخنیوي او په ایشیا کې د امن او ثبات پر وړاندې چیلنجونو باندې بحث کوي. پر دې سربیره د دې فورم د غړو هیوادونو ترمنځ په همکارۍ او رابطو زیاتولو به هم خبرې اترې کیږي. چدارنګ په سیمه کې د دوامدار پرمختګ لپاره غوره ماحول جوړ کړل شي. همداراز د غونډې په دوران کې د شو باسونو په اساس به شریکه اعلامیه ترتیب کیږي چې بیا به یې د چین د بهرنیو چارو وزیر په یو خبري غونډه کې اعلانوي. په جنوبي ایشیا کې د همکارۍ او اعتماد بحالۍ ګامونو په نوم کانفرنس د حکومتونو ترمنځ یو فورم دی چې هدف یې په ایشیا کې د ثبات، امنیت او امن لپاره همکاري زیاتول دي. د دې فورم د جوړولو لومبه وړاندیز د کازاکستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف په 1992 کال کې وړاندې کړی و. د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو لومبۍ غونډه په 1999 کال کې په الماته کې وشوه، خو منشور یې د دې فورم په لومبۍ سرمشریزه کې چې په 2002 کال کې شوې وه منظور کړل شو. دا سرمشریزه هر څلور کاله پس کیږي چې پکې د شو پرمختګونو جاج اخیستل کیږي او د راتلونکي لپاره کړنلاره ټاکل کیږي. خو د سیکا د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه هر دوه کاله پس کیږي چې پکې د دې سازمان له فعالیتونو سره په تړلو ټولو ستونزو بحث کیږي. همداراز دا فورم د لوړ رتبه چارواکو کمیټې لري چې غړي یې د ضرورت مطابق له یو بل سره ملاقاتونه کوي. سیکا فورم یوه ځانګړې کاري ډله لري چې د ځانګړو مسلو مطالعه کوي. په دې فورم کې شپږ غړي هیوادونه دي چې پکې پاکستان، افغانستان، هندوستان، چین او ایران هم شامل دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د کندوز امنیه کمانډانې چارواکي وایي چې له تېرې شپې راهیسې په چاردرې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 21 وسلوال وژل شوي دي. تفصیل له سیمې اجمل آرین راکوي.
د کندوز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې له تېرې شپې راهیسې د افغانستان د مسلح قوتونو د ځانګړي ځواکونو قطعاتو لخوا ګډ تصفیهي عملیات په چاردرې ولسوالۍ کې پیل شوي دي. د کندوز د امنیې قمندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې عملیات کې د طالبانو د دوه مهمو قمندانانو په ګډون 21 وسلوال طالبان وژل شوي دي. نوموړي همداراز وویل چې د روان عملیات په لړ کې یو شمېر طالبان ژوندي هم نیول شوي دي. په دې عملیات کې 21 وسلوال طالبان وژل شوي دي او په وژل شوو کسانو کې د طالبانو دوه تنه مهم قمندانان هم شامل دي او عملیات لا هم په سیمه کې دوام لري. ښاغلي جنگلباغ وویل چې لا هم د چهاردرې ولسوالۍ په سرک بالا کلو کې تصفیهي عملیات دوام لري او د دې ولسوالۍ یو شمېر سیمې هم د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه شوي دي. د امنیې قمندان زیاته کړه چې په دې عملیات کې ملکي وګړو او دولتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. په ورته وخت کې د چهاردرې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د دغې جګړې له کبله یو شمېر ملکي وګړي ټپیان شوي دي. همدارنګه په لسګونه کورنۍ له خپلو کورونو څخه بې ځای شوي دي.
وضعیت روزانه بس جنگیا پلوه خلق دی ودی پلوه د دې خلکو د لاسه موږ د ستنګي چکو رات سره نه پاتې دي. بس ورو غلګ وړي ودا غلط پراتی و کرای باندې
زب چاردرا کې زخمی سو ما اوان باندې زم مور مې زخمی شو. ای چاردرې د غونډې کلی
دغه بې ځای شوی کورنۍ له دولت څخه غواړي څو ډیر ژر د دوی سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي څو بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. د یادونه ده چې د روان کال پیل سره سم د کندوز د مرکز په شاوخوا سیمو کې همدارنګه په ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا جګړې زور اخیستی دی چې له کبله یې په سلګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځای سوي دي. په همدې حال کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې په دې جګړه کې طالبانو دولتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده او جګړه لا هم دوام لري. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
دا مشال رادیو دا.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږ کیږئ چې د انټرنیټ په پتا مشال رادیو ډاٹ کام باندې لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ. که تاسو د مشال رادیو د 19 پروګرامونو په اړه یا نورو پروګرامونو په اړه موږ تاسو نظر راکول غواړئ نو موږ ته راکولی شئ. د مشال رادیو د پیغام ریکارډولو مشین شمیره ده 00420221212. موږ ته ضرور خپل نظر وړاندې کړئ. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام روښانه مستقبل. د مشال رادیو د دې اونۍ په دې روښانه مستقبل خپرونه کې به واورئ چې کومو ځوانانو تر لسم او یا دولسم جماعت پورې تعلیم کړی وي او د تعلیم د وړاندې جاري ساتلو وس یا اراده نه لري، هغوی د بجلی د سامانونو یعنی د الیکټریشن کار زده کولی شي او د ژوند تیرولو لپاره په اسانه ښه پیسې پیدا کولی شي. دا خپرونه هره اونۍ تاسو لپاره زموږ همکار منور شاه جوړوي. راځئ چې
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خپرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکې پیرزونې او سلامونه قبول کړئ. تعلیم د ژوند د تیرولو بنیادی ضرورت دی او که څوک پکې وړاندې لاړ شي، لوړې زده کړې وکړي، نو ډېر اوچتلی شي. خو پښتنو کې ځینې خلک داسې شته چې یا خو د سره تعلیم نه کوي او یا یې په زړه نازړه تر یو ځایه ورسوي چې ورباندې دوی ته نه ښه کار میلاویږي او نه روزګار. په داسې حال کې بیا د بنیادی تعلیم سره که څوک یو هنر یا کسب هم زده کړي، نو د عزت تر څنګه به په مادي توګه هم په خپلو پښو ودرېږي. هنرونه لکه ترکاڼي، مصري توپ، درزي توپ، چمیاري او نور ډېر زیات دي او هر تن پکې ځان له د خپلې خوښې هنر زده کولی شي. خو په نننی پروګرام کې درته د بجلی د کار یا الیکټریشن په هکله معلومات درکوو. د ضلع چارسدې په یو وړوکي بازار مندنی کې عمران خان د الیکټریشن دکان کوي. نوموړی د خپل کار په هکله وایي:
سټیبلایزر شو، ریګولیټر شو، د دې ریوین کارم کوم او سټیبلایزر شولې یا یو پی اس شولې دا نویم سازوم او دې سره کالج چې کوم په هریچن کې دی عمر درې دی هغه خپل کړی دی نو پای کې الیکټریکل کې داخلا غسته هغه تر سه سهار ټیم کې ورزم او کلاسز پکې اخلم. باقي چې کوم نه راوي سره دیم پروګرام می دارې چې کوم سټوډنټان دي په کالج کې هغه سټوډنټان سره پریکټیکلم اخلم. سټیبلایزر را کولاو کوم تر هغه بار کې کوم کم چارې د سټیبلایزر کې دا اتوماتیک ریلې دي دا سرکټي دي را کویل نو په هغه کالج کې کوم ځای ما د مسر ګرمۍ دا غلا.
عمران خان وایي د غریبۍ له وجې د تعلیم سلسله جاری نشو ساتلې او دا هنر یې په دکان کې زده کړي. دا چې د الیکټریشن لپاره کورس څومره ضروری دی نو موري په دې پښتنه وویل:
میټیک نه باټ کوم یز بیا را لم دی پیل سره لم دی می شاګردی وکړه دا قیدا دونیم درې کال شاګردی می وکړه خپل استاد سره او د هوی سره چې کوم نه را دی ورنګ کوم پروګرام ټول زده کو نو اوس چې کوم خپل دکان می ستلې ده په دغه دکان کې ماته سره دا کمزوري را لاله چې تھیوري سره لازمی ده. اصل کې مسله جی د زمونږ د غربت ته د کلو کې دا مسله ده چې غربت ډیر زیات دی نو اصل کې نو سره د پیسو کمی او په دغه وجه موږ کوم نه شاګردی ته او دې سیب ته هنر سیب ته زر عالم.
عمران خان وایي د هر هنر زده کولو لپاره کم از کم د لسم پورې تعلیم ضروری دی. نور چې د الیکټریشن کورس نه کوم طالب علم فارغیږي سم د لاسه ورته سنا سکار ضرور ملاویږي.
زما خپل کم سوچ ځم چې دغه کالج نه کم ستودنټ فارغ شونه ان شاء الله چې هغه به داسې هنرمند جوړیږي چې هغه په ارزې کې ځان خپل دکان هم کولا وخلی شي، خپل ورکشاپ هم ځان کولا وخلی شي او لکه هغه نه بعد د دې معاشرې یو زبردست او یو ښه انسان چې کوم دی په یو ښه انسان کې هغه معاشره ته راتلی شي چې څومره آبادي سوا کېږي دومره ورسره هر یو کار سوا کېږي الیکټریکل کار ته راشي او د بجلی الیکټریکل کار ته راشي نو الیکټریکل نن سبا هر یو څیز د بجلی دی موټر د بجلی دی اوبر ایستل شلو سہولت چې کوم نه کپڑے گرم ایستل کول شلو یا چې کوم دی غرض مې دا چې د کور څومره استعمال شون نه راغون د بجلی دی نو زه هم چې یو سړی یو پکې د موټرو کارز دکی دا شان پکې د سپلیزرو کارز دکی دا شان پکې چې کوم نه پکو کارز دکی ریون د دنیا قسمونه دي نو ان شاء الله چې په دې کې لوی مخلوق دی کیږي په صرف یو الیکټریکل کار کې
عمران خان وايي په دې کې ډېر سانګې دي خو یوازې په الیکټریشن کې بیا یو شمیر نور شاخونه هم شته په دې موضوع درته نور تفصیل هم درکو خو دی ویلاندې د مینه پس
د مشال ریډیو د دې ونې پر روښانه مستقبل خبرونه کې به واره چې کوم ځوانانو تر لسم او یا دولسم جماعت پورې تعلیم کړی وي او د تعلیم د وړاندې جاری ساتلو وس یا اراده نه لري هغه د بجلی د سامانونو یعنی د الیکټریشن کار زده کولی شي او د ژوند تیرولو لپاره په اسانه ښه پیسې ګټلی شي د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ
د الیکټریشن په کار کې د ټي وی غانو پروجونو او ایئر کنډیشنونو یو ماهر منصور خالد تاجک نمو پختلې د شوبې ته څنګه راغله هغه ویل
دې کې خو اصل مسله دا و چې زما د بچپن نه د ټیکنیکل لاین سره شوق او چونکی زما والد صاحب هم په دې فیلډ سره تعلق ساتو نو دا د وجې بیا رالم او دلته مې بیا یو درې کال ډیپلوما واغستا او دا غي نه پاس مې خپل کاروبار تا چې کم زما پلار چلو هغه ته واپس رااله بیسیک شیخ چې کم دی دا خو تیوري ده چې تیوري به ته لازم وي چې په یو سیسټم پوهیږي چې کار څنګه کوي کورس ډیر زیات اهمیت لري نو دا غي نه پس په بیا ته کم پریکټیکل ترازی کړه ما بیسیکلی اصل کې د نېشنل انسټیټیوټ اف ټیکنالوژي نه بایډاک کیږي چې زما والد صاحب زما استاد هم پاتې شو او هغه ځنه ما بایډاک به یو ډیپلوما وکړه په الکترونیک کی ټي وی سروسینګ کې د دریو کالو
منصور خالد تاجک د خپل روزګار په حق لوي
دنیا کې عام خلک چې ګوري نو د خپل کاروبار نه تنگ دي تکلیف یو تا او زه خپل ځان خپل کاروبار نه ډیر زیات مطمئن یم او یاره امید لرم چې ان شاء الله زما پښتانه ورونه که دې طرف ته ټیکنیکل مایند وی او دې طرف ته راتلل غواړي نو زه هم چې دا ډیره بهتره او ډیر د عزت کار دی د کاروبار مالک او ورثه ته کنه تا باندې لکه سبوج نشته تا باندې سپا باندې نشته که ته یو ورځ ډیوټي کې که دوه ورځې کې که لس ورځې کې نو لکه دغه د چې دغه پابندیا نه پکې نشته دی د آمدن په لحاظ باندې زه هم چې دا ډیرو کارونو نه خري خه کافی آمدن پکې شته دی لکه هغه مهنت هغه عمر نه دی څومره چې تعالی آمدن راځي ډیر څه ملاویږي دی کې خه کافی فایده شته دی
نو مولی نمو پختلی دا کاروبار یې کله شروع کړی او په هغه وخت او اوسنی وخت کې یې کار کم شوه که ډیر شوه هغه وای
دا خو کوم وختونو کې چې او تعالی تقریبا د 1993 نه ځل کې دی کاروبار سره وابسته ما خو دا هغه وخت نه بیا چې څومره کلونه تیریږي نو دی کې بهتري راغلی راځه چې خلکو او وخت وخت ترقی کړی دا او دا شی نه جدید شی نه رال ال ایسیګان رال ال ٹی وی ګان رال ال فرجون رال ال دا وخت وخت سره زیاتیږي په خوا به کلی کې یو فرج او یا به په یو خان کارا وسته ار یو کور کارا شته
منصور تاجکوای چې په خوا ډېر مسلې وي کارز د کول او تعلیم حاصلول په یو وخت کې ممکن نه وو خو د موجوده دور ځوان کول په دې لړکی ډېر اسانتیا وی لري او په کار دی چې ګټه ترې پورته کړی
اوس خو موجوده حالات کې خو دومره آسانیان دي نوی کلتا دی زلمی کلتا چې د لسم نه بعد دلته زمنګ په لکه بالکل په دې کلی کې دا بالکل یو وړو کې کلی دی د ډیسټریکټ چارته دی خو په دې کې هم بلا تقریبا درې سلور انسټیټیوټ دا شته چې هغه بالکل ټکنیکی تعلیم ورکړي خو باقاعده دا غي ډیپلوما ورکړي دا غي سرټیفیکټ ورکړي او بل دا فایده ده چې د دې خپل ک تعلیم فردر جاری ساتي نو ودی ساتي جاری خو لکه دې کې دا چې دا یو هنر والی دا د ټول عمر په کاری کې دا د نزا یکیږي نه
نو مولې زیاتوي چې د دې هنر سره شوق لري نو د معمول د کار نه علاوه هر وخت سناسه نوې برقی آله جوړولو باندې هم کار کوي او یو شمیر آلې یې تیاری کړي هم دي
یره ټیکنیکل لاین کې خلک ادا دي چې زمون خلک ادا سي چې کنټینیو زمون کار دي او کار دا دسی دي چې د دینه چټی نکيږي خو به حال بیا هم چې کله موږ تفارق ته مينو ګورو چې یاره د ځان د پاره دا سي دي علاقې د پاره د اسانتیا سيزونه جوړ کول کا اوس ما سره هم دی علاقه باندې په دې سیمه باندې زیاتر د بجلی بحران دی بجلی نشته دی جنریټرو مسلې وي نو هغه لمه دا چې یو سرکټ جوړ کړي دي چې بجلی لاړ شي نو اټومیټک جنریټر تبیجلی دغه لاین راوړی او جنریټر چې سٹارټ شینو تا نه بجلی خرابوي نه د نفیوزونه کوي نه جنریټر ته څه نقصان دی، او کله بجلی راشي نو هغه اتوماتیک بجلی واوړي واپس خپل لاین ته، او جنریټر چې کم دی نو هغې ته بیا یو بیل لګېدلی نو هغه سایرن وکړي، نو چې کله د هغې خپل پیریډ برابر شي چار پنج منټ نو هغه اتوماتیک آف شي. ما خو دې اوړي کې بلا خلکو له جوړ کړل او ډېر زیات کامیاب هم دي، ځکه چې دې کې چونکه دا کم من لوکل لغه دغه استعمالو چنجور چې کم په لاس باندې استعمالیږي کنه، دا او ماغه ټایپ چنجور دی، خو دا صرف دومره دی چې دا الکترونیک دی، د خپل خودکار کار کوي، دی کې بیا د انسان ضرورت نشته چې د لین واړو لین راوړی دغه حساب دی.
منصور خالد تاجک زیاتوي، نوې کلته پکار دی چې د تعلیم ترڅنګ سناس هنر هم زده کړي، به سره بدوی هیڅ کله نه به روزګار کیږي. په دې حق لا نور تفصیل هم اوریدلی شئ د ویلاند د مینا پاس.
د مشال ریډیو د دې ونې پر روښانه مستقبل خبرونه کې ووري چې کوم ځوانانو تر لسم او یا دولسم جماعت پورې تعلیم کړی وي او د تعلیم د وړاندې جاري ساتلو وس یا اراده نه لري، هغې د بجلی د سامانونو یعنی د الیکټریشن کار زده کولی شي او د ژوند تیرولو لپاره په اسانه ښه پیسې ګټلی شي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
عمر زاده چې په خپل سیمه کې د بجلی د ترانسفارمرو یو ماهر استاد ګڼل کیږي، وایي د وړاندې نه یې سوچ کړی وو چې مستقبل کې ورلا څه کول پکار دي.
ما تقریبا چې میټرک چې موږ غواړم نو باندې ته ما زوږی به راځي چې را سفنی ډول پکار دي، تعلیم په دې ملګي چې مکمل به کوو مکمل به نه کوو، اکثره خو مونږ غریم چې ته ملاو نشي پکار رہے
عمر زاده وای په دې کاروبار کې هر ډول حالات سره مخامخ شوه، خو کله یې هم حوصله نه ده بیللې. دی وای
بیا په مومند کې ځنه د کار نشته، انده کې بیا د ستن په وته پون نه په مومند کې خو مې تقریبا درې ځای ماته شو هسپتال کې د علاج او راډ مړې د کور او راډ کې اوسه پورې په راخ پکې ستنه هغه نه بعد بیا د تکلیف درالمه مندنی کوم نن دغه وی څنګه زاچا سب غب شپ لګو کار مرو کو نو پټ راس په مرو و می چانه کو نو خار ته لګل او ابې ولا او دل تر پر خلق کوم فندل دې د څوک څه مرو کار نم دی هغه شرګری کار دی موږ زکه سره غب شپ لګو دوغان کی ناس مشغول به ختم لا پوره جوړ شي نو نه ای به پر لګو کی یو تر سمرو باندې ویندې موږ لري هغه نه بعد بس وبلې ولا موږ ته ویل چې موږ خار ته ولونو د دې ځای جوړه کار دي سیره دي بس دا څنګه تیریږي نو.
عمر زاده وایي د ترانسفارمرو نه علاوه د پکو او د بجلی د موټرونو د مرمت او وایندینګ کار هم کوي. د نوي کول په نامه خپل پیغام کې نو موړې وایي
بالکل خدا قرب دي زتر روزګار دي مخته ته به کار دي کوم کې زمونی نو بس مندا کار کوي چې نه مني نه کی چې به زور نشته چې به دباو نشته د خپل مرضی ما مالک دی هغه چې زه چې دا اشاره کار کوم لا به شي کنه نو بس چې به زور دباو نشته او تعلیم کار سم نو ممکن زمونږ خو له اخی غریب دي زمونږ وسه شته وس نشته یا خو تعلیم واجه ته نشو سوې نو زلمی کول ته دا بس درخواست چې بزل دغه شم په هر قسم پنچی ضروری نه چې واځي خامه خا دې الیکټریشن وږي دنیا نور روزګارونه کوم دي بس نه څونر په کار دی هغه په کار راځي دا هو څونر سره سره تعلیم خامه خا کم از کم میټرک نه مخکې هو کم تایم نه پزار نو څنګه تعلیم مو کې څه سره تعلیم یا اوس هنري دا دوا کار ته بیا ثاني ته هنر علی یزي چې کلم سره تعلیم
عمر زاده وایي د تعلیم نه بغیر ژوند ډیر ګران دی او د هر کار د زده کړې لپاره اولنې پوړې د تعلیم نه شروع کول پکار دي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 0042022111 دا شمېره تاسو ته یو وار بیا تکراروم 0042022111
1211 او خپل کوربا باندې وشاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
امن، مینا او ورورولی.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنګیالي دي؟
او د دروغو ګواهۍ لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی. بيخي غلط.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار و نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته و نن به تا دې اوټاک چرته و.
هلته بادشاه خنمال یو کافي را کړ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی په پښتون راته بابا یان څه پخواره ځای خود
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت پورس